دا امریکا غږ آشنا رادیو له همکارانو مننه کوو او دا ساده رادیو د نن ورځې خبرونه پایلو په پایل کې زما جملند او زما د نور همکارانو سلامونه ومني سهار مو په خیر او نیک مرغه اوسه دا ساده رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخم تر 2 بجو پورې په منځنۍ سپدو ل شپږ نوي پټول افغانستان کې اوریدل شي په ګڼو خارونو کې د اف ام په 3.5 د ساده رادیو خبرونه اوریدل کیږي پایل ل نیم ساعت خبری مجلې او په سر کې د مهمو خبرونو ل سر ټکو کوو پینټاګون وایي دوه امریکایي پوځیان د افغانستان په ختیځ کې د داعش پر ضد په جګړه کې وژل شوي او یو ټپي دی د پاکستان د پارلمان او کابینې د غړو په ګډون یو جګپوړی هیئت سبا افغانستان ته راځي او برتانیا پولیس وایي یو وشکلن ځوان چې غیر قانوني وسلې لرله د پارلمان د ودانۍ او نورو دولتي دفترونو مخې ته د ترهګرۍ عمل د تیاری په شک نیول شوی پینټاګون وایي دوه امریکایي پوځیان د افغانستان په ختیځ کې د داعش پر ضد په جګړه کې وژل شوي او یو ټپي دی د پینټاګون وایان تورن جیب ډیویس پرون وویل چې دوه سرتیري د چهارشنبه په ورځ ماسخوتن په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې پر ضد د افغان او امریکایي ځواکونو د ګډو پوځي عملیاتو پر مهال ووژل شول او یو بل ټپي دی د اپریل په 8 نیټه هم په چین ولسوالۍ کې د داعش پر ضد د پوځي عملیاتو په ترڅ کې یو امریکایي سرتیری وژل شوی و دا پاکستان د پارلمان او کابینې د غړو په ګډون یو جګپوړی هیئت سبا یعنی د شنبې په ورځ افغانستان ته راځي په دې هیئت کې د پاکستان د پارلمان د دواړو خونو مشان د واکمن او اپوزیسون ګوندونو مشان او د کابینې دوه غړي شامل دي تیرونې په اسلام آباد کې افغان سفیر عمر زاخلوال ازادې رډیو ته ویل چې پوځي او ملکی مشرتابه پاکستانی پلاوي ته ځانګړي پراخ صلاحیتونه ورکړي
وی دی او سلسله صلاحیتونو سره چې د پاکستان لومړي وزیر همدارنګا د فوز مشرۍ دوی ته ورکړي وو د افغانستان د مشر او نور مشانته او ارخیزه موضوعات اغلب بحث لاندې نیسي
دا اجرایی ریاست وایان مجیب رحمان رحیمی پرون خبریالانو ته وویل د دې هیئت غړي بل ولسمشر اجرایی رئیس او نور مشرانو سره ګوري دا پوهنې وزارت پر هغه پلان کار کوي چې لمخې به په راتلونکو درې کلونو کې ډیر زره خزینه خونکي په کار وګمارل شي دا پوهنې وزارت تدریسي موین ابراهیم شینواری ازادي رډیو ته ویل دا میرمنې به د انجونو په خونځو کې د خونکو په توګه په دندو وګمارل شي دیو یو پلان لرو چې پراتلونکو درې کلونو کې د ټولو خونځو لپاره ډیر زره خونکي استخدام ول دي ډلې د درې زره کسانو د استخدام کار پیل شوه چې لدی ورسته به دوهم پړاو پیلي یعنی د نجونو د خونځو لپاره خزینه خونکي ګمارل کیږي دا ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب مشران وایي تمدا چې د دی ګوند یو شمیر بندیان بنن له زندانه خوشې د چهارشنبه په ورځ د حزب مطبوعاتي مسول قریب الرحمن سعید په دې اړه له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د حزب اسلامي د سیاسي بندیانو د ازادۍ موضوع د جمعې په ورځ ممکنه ده او خایي چې هغوی ټول آزاد شي د برتانیا پولیس وایي یو وشکلن ځوان چې غیر قانوني وسلې لرله د پارلمان د ودانۍ او نورو دولتي دفترونو مخې ته د ترهګري عمل د چمتووالي په شک نیول شوی د پولیسو په وینا مشکوک کس پرون د لندن په وایټ هال سټریټ کې د تالاشۍ پر مهال په داسې حال کې ونیول شو چې مقاومت کوي پولیس وایي د پیښې پر مهال څوک نه دی زیانمن شوی چارواکو د مشکوک هویت نه دی افشا کړی خو راپورټونه وایي نیول شوی کس اوږده ګیره او لږ ویښتان لرل تورې جامې اغوستې وې او یو کڅوړه یې پر شا وه د برتانیې صدراعظم تریزا می وویل د دې مشکوک کس نیول د هر راز پیښو په وړاندې د برتانیا د پولیسو چمتووالی ښیي دی وی فکر کوم دا خی چې زموږ پولیس استخبارات او امنیتی ادارې د تیارسي په حال کې دی او هر کله چمتو دي چې زموږ مسؤلیت او امنیت ټینګ کړي د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین او د جاپان صدر اعظم شینزو آبی وایي چې د شمالي کوریا د بالستیک توغندیو پر سر د پینګیانګ او سیالو هیوادونو ترمنځ د کړکیچ د حل لپاره په هڅو کې یو بل سره همکاري وکړي دواړو مشرانو پرون په مسکو کې په یو ګډ خبری کانفرنس کې ویل چې غواړي د کوریا د ټاپو وزمې د اټومي مسلې د سولیز حل لپاره د شپږو خواوو په ګډون نړیوالې خبرې بیا پیل شي متحده ایالات روسیا چین جاپان جنوبي کوریا او شمالي کوریا په دې شپږخیزو خبرو کې شامل دي پوتین خبری غونډې ته ویل دی او صدر اعظم ای بی په دې نظر دي د کوریا د ټاپوز مسله ډیره کړکیچنه شوې او ای بی په پینګیانګ غږ وکړ چې له داسې اقداماتو د نورو هیوادونو په نظر چې پارون کې وي ډډه وکړي او د مقدونی یو ملت پال ګون شاو خو 200 پلویان پروند د هیواد په پرلمان يرغل وکړي تر اس کون کور سلاغ پرلمان ودانی ونی ول چې د کابینه د جوړولو پر سر لڅو میاشتو بهران روسته د سوسیال ډیموکراټانو او البانیایي ټبرو د ګوندونو ائتلاف د پرلمان د رئیس په توګه د یو البانیایي ټبري پر غور کول موافقه وکړه. د ازادي رادیو خبريال د مقدونی ل پلازمینې څخه ریپورت ورکوي چې اعتراض کون کو د سوسیال ډیموکراټانو مشر او د وړاندې شوی حاکم ائتلاف رئیس سختو وه په دې ائتلاف کې د البانیایي ټبرو سیاسي ګوندونه او لک تر لګي یو البانیایي ټبر وکیل شامل دي. دوستانو خبرونه مله اساده رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. وابوري چې د بخښنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د ملکی وګړو مرګ شو بل خي چې دا هیواد در رسنیدونکو کډوالو لپاره څومره نه امن دي. پر دې موضوع سروي ردام اوري چې د افغانستان دفاع وزارت وایي پاکستان باید له روسیې څخه د دې غوښتنې پر ځای چې د افغانستان د ثبات د پروسی مشرۍ وکړي په خپل د ترهګرو لملاتړ لاس واخلي چې د افغانستان جګړه پای ومومي. د افغانستان په اړه نور ریپورتونه ملرو د سیمه او نړۍ په ریپورتونو کې اوري چې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر پرون یو ځل بیا د سوریې د جګړې د ختمولو لپاره پر روسیې د فشار زیاتولو غوښتنه وکړه. په روسیې کې یو تاریخ پوه د جنسي زورونې په پلمه د را روانې میاشت په لومړیو کې محاکمه کیږي. په دې موضوع هم ریپورت لرو. لویدیځ ورځپاڼې د افغانستان په اړه سوي ورته کتنه لرو او د ژوند رنګونه هم له یاده مباسي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د ملکی وګړو مرګ شو بل خي چې دا هیواد در رسنیدونکو کډوالو لپاره څومره خطرناک دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما پرون ویل چې د روان 2018 کال په لومړیو درې میاشتو کې سباندې وسو ملکی افغانان وژل شوي. افغان حکومت له اروپایي ټولنې سره یو موافقه لاسلیک کړي چې لمخې هیواد ته د هغه افغانانو رسنولو چارې ګړندې کیږي چې په اروپا کې د سیاسي پناه غوښتنلیکونه رد شوي. احمد تکل په دې اړه تفصیل دروري.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي د سګنی کال په لومړۍ ورځ کې پر ملکی وګړو حمله او د دې حملو په مخنیوي کې د حکومت پاتې راتلل خی چې افغانستان لا هم د هغو کډوالو لپاره مناسب ځای نه دی چې خپل هیواد ته راستنیږي. د بخښنې نړیوال سازمان په یو راپور کې چې پرون خپور شو د دې ټولنې د افغانستان د برخې د څېړونکو هوریه مصدق له قول لیکي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ملکی وګړو تلفات زیات شوي او خځې او ماشومان تر ټولو زیات زیانمنېږي. د حکومتونو دا ادعا چې وایي افغانستان د راستنیدونکو کډوالو لپاره امن ځای دی ډېره غیر مسؤلانه وینا ده. د امنیسټي بیان د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یوناما وروستي راپور ته هم اشاره کوي. د یوناما راپور وایي چې د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې په افغانستان کې 515 ملکی وګړي وژل شوي او 1416 نور ټپیان شوي دي. ملګري ملتونه وایي په 2014 کال کې سلګونه زره افغان کډوال له پاکستان، ایران او اروپایي هیوادونو څخه افغانستان ته ستانه شوي. افغان حکومت د 2014 کال په اکتوبر میاشت کې له اروپایي ټولنې سره یو موافقه لاسلیک کړه چې له مخې خپل هیواد ته د هغو افغان والو د استولو بهیر ګړندای کیږي چې په اروپایي هیوادونو کې د سیاسي پناه غوښتن لیکونه رد شوې دي. بیان د میرمن مصدق له قوله زیاتوي چې وای د خوشنۍ ځای دی چې افغان حکومت په پلازمینه کې امنیت نشي ټینګولای خو د هغو کډوالو له راستنیدو سره موافقه کوي چې د هغو د امنیت د ساتلو وس نه لري. د بخښنې نړیوال سازمان په داسې حال کې په دې اړه اندېښنه کوي چې د کډوالو او راستنیدونکو د چارو وزارت په دې وروستیو کې ازادي رادیو ته ل راستنیدونکو افغانانو سره د اروپאי ټولنې د مالیم راستو د نه رسیدو خبر ورکړی. د دې وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل ویلي د مرستې د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ته نه دی ورکړل شوی.
خواست ما از کشورهای اتحادیه اروپا این است که همو تعهداتی که کردن در
دی اروپایی طولنه لغر و هیوادونو زمان غوختن داده چه دی مجدد ادغام پا برخه که لافغان حکومت سر دمرست پرجمنو عمل وکری او لحو کسانو سر مرست وکری چه هیواد تاست ولکیگی او کداسی ونکری نو دا کار خواهی ناوره عواقب ولری. دا کسان چې افغانستان ته استول کیږي خای بیا مهاجر شي یا پر تروریستي ډلو ورګډ او له بیلابیلو ستونزو سره مخامخ شي. خو د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست د مشر ویاندوی ل آزادۍ رادیو سره په خبرو کې د دې مرستو د بهیر د پایل خبر ورکړی. مایا کاسیان چیچ ویلی چې په ټولنه کې د راستنیدونکو کډوالو د بیا ادغام په مقصد اروپای ټولنه له افغانستان سره د څه باندې 80 میلیون ډالرو مرسته کوي.
آزادی خبری مجله اوري
تاسو موږ غږ له آزادی رادیو نه اوري. د افغانستان دفاع وزارت وی پاکستان باید له روسیې څخه د دې وختنې پر ځای چې د افغانستان د ثبات د پروسی مشریدي وکړي په خپل د ترهګرو لملاتړ لاس واخلي چې د افغانستان جګړه پای ومومي. دا خبرې وروسته لاغې دي چې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د دوشنبه پر ورځ د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف څخه وغوښتل چې روسیه باید د افغانستان د ثبات د پروسی مشري وکړي. دا رپورت جزئیات له ملالۍ بشیر ناور.
د افغانستان دفاع وزارت وایي پاکستان د دې غوښتنې پر ځای چې روسیه دې په افغانستان کې د ثبات د پروسې مشري وکړي باید په افغانستان کې د ثبات په خاطر د تروریستانو ملاتړ بند کړي. دا خبرې جنرال دولت وزیر د پنځشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره د مرکې پر مهال د پاکستان د دفاع وزیر د وروستیو څرګندونو په عکس العمل کې وکړې. د پاکستان د دفاع وزیر د دوشنبه په ورځ په مسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره د لیدو پر مهال ویل چې روسیه باید په افغانستان کې د ثبات د پروسې مشري په خپل لاس کې واخلي. د غوښتنه کړې ده چې روسیه دې د افغانستان د ثبات په خاطر لوی رول ولوبوي او پاکستان به په افغانستان کې د سولې د راوستلو په خاطر د روسیې د نوښت ملاتړ کوي. جنرال دولت وزیر ازادي راډیو ته د خواجه آصف د خبرو په عکس العمل کې داسې ویل:
اساسي خبره دا ده چې د دې په ځای چې د پاکستان د دفاع وزیر د روسیې نه هیله وکړي د هغې په ځای باندې د دوی په خپل هیواد کې تروریستانو ته ځای نه ورکوي، ښوونه روزنه دې نه ورکوي، په زمن کې دوی د مسلکۍ نه افغانستان ته دې نه رالیږي، نو د دې په ځای باندې باید د دفاع وزیر دغه ژمنه کړې وای چې موږ نور په افغانستان کې مداخله هم نه کوو او د تروریستانو حمایت هم نه کوو.
جنرال وزیر زیاته کړه چې که پاکستان دا کار وکړي په هغه ورځ به په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي او ترڅو چې پاکستان د تروریستانو لملاتړ لاس وانخلي په افغانستان کې د سولې راتګ ستونزمن دی. د سیاسي او حقوقي چارو کارپو نصر الله ستنکزی بیا د پاکستان دا غوښتنه د افغانستان په کورنیو چارو کې لاس وهنه بولي.
وا خبرې ترسته چې یو دغه د سره مداخله لږ چې د بل یو هیواد څنګه مستقل دولت لري، یو درنګړی هیواد د چارو کې څلورمګړی هیواد په اصطلاح تشویق کوي، او بله مسله دا ده چې دا داسې دی چې پاکستانیان غواړي چې افغانستان د سولې پروسه لا پسې کړکې چلی.
تر دې مخکې د امریکا یو شمېر نظامي چارواکو پر روسیه تور پورې کړی دی چې په افغانستان کې طالبانو ته وسلې ورکوي، خو روسیه دغه تورونه رد کړي دي او وایي له طالبانو سره تماسونو هدف یې د سولې پروسې ته د هغوی هڅول وو. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د دې موضوع اړوند د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس د وروستیو څرګندونو په خبرګون کې ویل چې دا په بشپړه توګه بې بنسټه او غیر مسلکي خبرې دي. یو شمېر افغان امنیتي چارواکو هم د طالبانو او روسیې د زیاتو سوي تماسونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده، او د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویاند محمد ردمنیش ازادي راډیو ته ویلي چې د سیمې هیوادونه د دې پر ځای چې وسلوالې ډلې تمویل کړي باید د افغان حکومت ملاتړ وکړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر له ازادي راډیو سره په مارکه کې ویلي و چې روسانو ته ویلي دي چې کله طالبانو سره اړیکې د وجاړۍ لپاره وکاروي دا اور به د مرکزی آسیایي هیوادونو لپاره روسیه ته هم ورسیږي. روسیه همداراز د افغانستان اړوند درې ځلی کانفرنسونه جوړ کړي چې لومړی غونډې ته افغانستان نه و بلل سوی او افغانستان یې په اړه سخت خبرګون وشو. افغانستان په دې وروستیو کې د طالبانو د ګڼ شمیر خونړیو حملو شاهد و چې وروستۍ بیلګه یې د بلخ په دهدادی ولسوالۍ کې د 209 شاهین قلی اردو پر جماعت او خوړنځای حمله ده چې پکښې د افغانستان د دفاع وزارت په خبره 115 کسان ووژل شول.
په عین حال کې وی مشکوک امریکایي بی پیلوټ الوتکې د افغانستان پولی ته نږدې په شمالي وزیرستان کې برید کړی او څو تنه پاکستانی طالبان یې وژلي. د دې پیښو جزئیات له فریبا ظاهر ناورو.
که چیرې د چهارشنبه د ورځې دغه برید تایید سي نو دا به د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې له پیل راهیسي د پاکستان پر خاوره د امریکایي بی پیلوټ الوتکې دوهمه حمله وي. د شمالي وزیرستان د طالبانو ویان عبدالله وزیرستاني ویلي چې په دې برید کې درې ملکي کارګر او اووه تنه پاکستاني طالبان وژل سوي دي. ملک وحید الله یو سیمه ییز قبایلي مشر دی چې رویټرز خبري اژانس ته ویلي دوه توغندي لیدلې چې په غره کې یو کور په نښه کړ. دوی وایي زه په بیړه له هغه ځایه لرې شوم. یو پاکستانی استخباراتي چارواکي او حکومتي سرچینې ویلي چې د دوی په باور د امریکایي بې پلوټ الوتکې بریدو امریکایي چارواکو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. شمالي وزیرستان تر 2014 کال پورې د طالبانو یو پیاوړی مرکز و، خو وروسته د پاکستان پوځ د طالبانو په وړاندې پراخ تصفیوي عملیات پیل کړه او د دې ډلې ډېری کسانې اړیستل چې د افغانستان لوري ته واوړي. د پاکستان د طالبانو تحریک سرچینو ویلي په وژل شوو کې یو لوړ پوړی قمندان عبدالرحمن شامل و. په څو وروستیو کلونو کې په پاکستان کې دننه د امریکا د بې پلوټ الوتکو بریدونه کم شوي دي، خو د امریکا متحده ایالاتو وروستی مهم برید تیر کال په می میاشت کې د پاکستان په بلوچستان کې وسو چې د افغان طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور پکښې ووژل شو.
او سم په موخه یو اربیا د مهم خبرونو سرټکو ته پینټاګون وایي چې دوه امریکایي پوځیانې په ننګرهار کې د داعش پر ضد په جګړه کې وشل شوې او یو تن ټپي شوی دی. د پاکستان د پارلمان او کابینې د غړو په ګډون یو جګپوړی پلاوی سبا افغانستان ته راځي. په دې پلاوي کې د پاکستان د پارلمان د دواړو خونو مشران، د واکمن او اپوزیسیون د ګوندونو مشران او د کابینې دوه غړي شامل دي. دا پوهنې وزارت پر هغه پلان کار کوي چې له مخې به یې په راتلونکو دریو کلونو کې ډېر زره ښځینه ښوونکي په کار وګمارل شي. دا ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي تمه ده چې د دې ګوند یو شمېر بندیان نن له زندانه خوشې شي. د برتانیا پولیس وایي یو 20 کلن ځوان چې غیر قانوني وسله یې لرله د پارلمان د ودانۍ او نورو دولتي دفترونو مخې ته د ترهګرۍ په شک نیولی. دا روسیه ولسمشر ولادیمیر پوتین او د جاپان صدر اعظم شینزو آبی وایي چې د شمالي کوریا د بالستیک توغندیو پر سر د پینګ یانګ او سیالو هیوادونو ترمنځ د کړکیش د حل لپاره په هڅو کې له یو بل سره همکاري کوي. او د مقدونیا یو ملت پاله ګوند شاوخوا 200 پلویان پرون د دې هیواد په پارلمان یرغل وکړ او د غلطې له نورو لورو سره خډب کړي. دا د ازادي رادیو دا دوستانو تاسو دا او نور خبرونه زموږ په پانه ازادي رادیو .com کې هم لستلی شئ. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفدو لښپګ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل کیږي. په غنو خارونو کې د اف ام په 0.5 خبري لویدیزی او رسپانی د افغانستان په اړه څه وایي احمد شیبر ورته کتنه کړي.
فارن افیرز خبرونه لیکي چې افغان ځواکونو شاوخوا 1400 امریکایي پوځیان ملاتړ کوي د اوړي د یو بل فصل جګړه پیل کړي. خدا سل افغان ځواکونه له خپل امریکایي ملاتړ یو سره یو ځای له دوه نورو ځواکونو سره مخامخ دي، له روسي او ایران سره. د فارن افیرز په وینا دغو دواړو هیوادونو په شمې کې د طالبانو ملاتړ وکړ او دا وی رښته چې د جګړې په دې موسم کې شای طالبان د کوم ولایت مرکز ونیسي چې له دې سره به د افغان حکومت مشروعیت یو ډول تر سوال لاندې راشي. خبرونه وړاندې لیکي چې د دې ستونزې د مخنیوي لپاره پکار ده چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره له ایران او روسیې سره یو اجماع رامنځته کړي، همداراز له چین، هند، پاکستان او د فارس خلیج له عربي هیوادو سره یو اجماع رامنځته کړي تر څو په افغانستان کې د نیابتي جګړو مخه ونیول شي او دغه هیواد باثباته شي. روسیا ادعا کوي چې د دې لپاره د طالبانو ملاتړ کوي چې هغوی د ازبکستان د اسلامي تحریک په څیر ګوندونه نه پرېږدي چې په منځنۍ آسیا کې بې ثباتي راولي. همدارس منځنۍ آسیا ته د مخدر موادو د قاچاق په مخنیوي کې له دوی سره مرسته کوي. خو د فارن افیرز په وینا د دې حمایت اصلي علت دا دی چې ماسکو غواړي د امریکا متحده ایالاتونو ته مشکلات پیدا کړي. فارن افیرز د خپل مقالې په روسیې کې لیکي چې له طالبانو سره د روسیې مرستې عجیبه دي ځکه چې له روسانو سره په اتیایمې میلادي لسیزې کې مجاهدونو خونړۍ نښتې کړې وې. ګارډین ورځپاڼې بیا د افغانستان د همدې لسیزې د جګړو یوه خاطره خپره کړې ده. فوټو ژورنالیست جان داوننګ وایي چې د 1980 کلونو په لومړیو کې د پېښور ته ولاړ او له هغه ځایه بیا له مجاهدینو سره افغانستان ته روان شو. دا خبریال لیکي چې موږ په افغانستان کې په یو کور کې تر دوه شپو ډېر نه پاتېدو ځکه چې د شوروي ځواکونو د برید وېره وه. ګارډین بیا د دې خبریال اخیستی عکس خپور کړی دی. په دې عکس کې د یو دوه منزله ودانۍ څلور لوی کړکۍ ښکاري چې په هره کړکۍ کې وسلوال ولاړ دي. په عکس کې دوه وړې ورسۍ او دوه دروازې هم معلومی شي چې په تکه توره شپه کې وسلوال پکې معلومی شي. دا عکس په شپه کې اخیستل شوی دی. فوټو ژورنالیست جان داوننګ وایي چې هغه وخت برېښنا نه وه او د دې ودانۍ په هره کوټه کې مې د تصویر لپاره بیل فلش ولګاوه او بیا مې عکس واخیست.
ما مخکې مو په خبرونو کې واوریدل چې د پاکستان یو هیئت افغانستان ته راځي. د افغانستان اجرایه ریاست وایي چې راتلونکې اونۍ د پاکستان د پارلمان یو لوړ رتبه هیئت به کابل ته ورشي. د دې ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی پرون خبریالانو ته ویل چې پاکستاني هیئت به له افغان ولسمشر او اجرایه رئیس سره خبرې اترې وکړي. رحمت الله افغان پرې تفصیل لري.
د افغانستان اجرایه ریاست وایي چې د پاکستان هیواد یو باصلاحیته لوړ رتبه پلاوی کابل ته راځي چې له افغان ولسمشر او اجرایه رئیس سربیره به د افغانستان د ملي شورا د دواړو جرګو له مشرانو سره هم وګوري. د اجرایه ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دغه پلاوی کې د پاکستان د واکمن او اپوزیسیون د دواړو ګوندونو استازي شامل دي.
در هفته پیش رو یک هیئت عالی رتبه پارلمانی
هغه وای راتلونکې اونۍ به د پاکستان د پارلمان یو لوړ پوړی پلاوی چې په هغه کې د واکمن او اپوزیسیون ګوندونو دواړو مجلسونو استازي هم برخه لري کابل ته راسي چې د ولسمشر اجرایه رئیس او د ملي شورا د مجلسونو له رئیسانو سره به وګوري. دوی به د ورستۍ پیښې په اړه هم افغان حکومت ته د تسلیت مراتب وړاندې کړي. د کابل او اسلام آباد اړیکې وروسته تر دې ډېرې ترنګلې سوې چې د فبروري په 19مه د پاکستان د سن ایالت په لال شهباز قلندر زیارت کې حملې تر اتیا و ډېر کسان ووژل. تر دې حملې وروسته پاکستانی پوځ یې ونیمه میاشت وړاندې د بې مودې لپاره د تورخم او سپین بولدک لارې د افغانانو پر مخ وتړلې. د افغانستان ولسي جرګه وایي دغه پاکستانی پلاوی به چې ټاکل شوی کابل ته راسي د پارلمان او سنا مجلس د مشرانو او یو شمیر غړیو سربیره ایالتي وزیران هم پکې شامل دي. د دغه جرګې لومړي منشي عبدالقادر ځاځي ازادي راډیو ته وویل چې د دغه پلاوی د راتګ چې د ده په خبره د شنبه په ورځ به له دوی سره وګوري، هدف یې دا دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سړې اړیکې یو ځل بیا ورغوي.
د دوی اجنډا بدایي چې د مونږ حکومتي چارواکو سره هم ګوري، ځکه دوی سره ایالتي وزیران هم شته دي، نه یوازې پارلمان رئیس او د سنا رئیس او د پارلمان غړي، د دوی ایالتي وزیران هم ورسره دي. د مونږ وزیرانو سره او نور حکومتي چارواکو سره هم ګوري. لنډ هدف چې دا هغه دا ده چې دوی وایي چې څرنګه وکولای شو چې د افغانستان او د پاکستان اړیکې بیرته راخی کړو، په خصوص د شوراګانو او د حکومتونو ترمنځ باندې.
د پاکستان د حکومت پلاوی په داسې حال کې افغانستان ته سفر کوي چې دوه اونۍ وړاندې په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخل وال ویلي و چې سکل به د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې له ساړه حالاته ووځي.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر پرون یو ځل بیا د سوریې د جګړې د ختمولو لپاره پر روسیې د فشار د زیاتولو غوښتنه کړې. احمد تکل په دې اړه تفصیل دروري.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر پرون د امنیت شورا لغړو وغوښتل چې پر روسیې د فشار له ټولو امکاناتو کار واخلي څو د سوریې د جګړې د ختمولو لپاره هڅه وکړي. نیکی هیلی چې سوریه ته د بشری مرستو د راسولو په اړه د امنیت شورا غونډه ته وینا کوله وویل مسکو لا هم د دمشق ملاتړ ته دوام ورکوي او زیاته کړه روسیا د بشار اسد رژیم پریږدي چې اړو خلکو ته د بشری مرستو د رسیدو مخه ونیسي او د هغه رهبر ملاتړ کوي چې د خپل خلکو پر ضد کیمیاوي وسلې کاروي. میرمن هیلی وویل یوازې روسیا دا جګړه پای ته رسولای شي خو کو غوړي. میرمن هیلی وویل حتی د مسکو د احتمالي ویټو په صورت کې هم باید د سوریې د کړکیچ د ختمولو لپاره پر مسکو چې د بشار اسد تر ټولو نږدې متحد دی فشار زیات شي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر ټینګار وکړ چې دا به د امنیت شورا هڅولو ته دوام ورکړي. زبا پر امنیت شورا فشار راوړلو ته دوام ورکړم څو د تل پام پرته چې روسیا به یې ویټو کړي یو اقدام وکړي، ځکه دا زموږ आवाज دی چې باید واوریدل شي. روسیه تر اوسه د سوریه په اړه د امنیت شورا اته پریکړې لیکونه ویټو کړي دي او په دې توګه د اسد د رژیم له بقا سره مرسته کړي. په دې ترڅ کې پورستي پریکړې لیکي چې ویټو شو د کیمیاوي وسلو هغه مرګونه بریټ غندل شوی و چې د ماشومانو په ګډون لاسګونه ملکی وګړي پکې ووجل شول. چین هم په دې مسله کې د روسیې ملاتړ کړی او تر اوسه یې شپک پریکړې لیکونه ویټو کړي دي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
په روسیه کې یو تاریخ پوه د جنسي زورونې په پلمه د روان میاش په لومړیو کې محاکمه کیږي. یو شپېته کلن یوری دیمیتریف د جوزف ستالین په دوره کې د یو میلیون وژل شوو انسانانو په اړه آنلاین معلومات راټولول. صفی الله ستانکزی په اړه ریپورت لري.
د ستالین د ظلمونو پرده پورته کوونکی تاریخ په محاکمه کیږي. یوری دیمیتریف نیم عمر د جوزف ستالین د قتلونو په باب په څیړنو تیر کړی، خو اوس د ماشومانو د جنسي ځورونې په تور محاکمه کیږي. یو شپیته کلن دیمیتریف د روسیې د شمالي سیمې کریلیا په حق کې د جوزف ستالین د ظلمونو پرده پورته کړې وه. هغه یو کتاب لیکلی چې لږ تر لږه د 1200 کسانو نومونه پکې راغلي چې د جوزف ستالین پټو پولیسو وژلي وو. پولیسو په 13 دسمبر کې یوری دیمیتریف ونیو او که چیرته محاکمه او جرم پرې ثابت شي له 8 تر 15 کلونو بند سره مخ کیږي. څارنوالانو ویلي د هغه د کور له کمپیوټره د یوې 11 کلنې نجلۍ نتاشا 9 لوڅ عکسونه موندلي دي. نتاشا هغه څوک ده چې په 3 کلنۍ کې یوری دیمیتریف او میرمن یې په ګډه په فرزندي اخیستې وه. یوری دیمیتریف د جنسي ځورونې تورونه رد کړي. د هغه همکارانو په دننه او بهر کې دا د حکومت یوه دسیسه بللې چې غواړي یوری دیمیتریف ته د ستالین له ظلمونو د پردې د پورته کولو په خاطر سزا ورکړي. د دیمیتریف یوه همکاره ایرینا کورنیش چې کلونه ورسره شناخت لري وایي په دې وروستیو کې د اعدامونو د ډیټابیس په اړه یوری ته ډېر ټلیفونونه کېدل. ایرینا په یوری د لګېدلي تور یعنې د جنسي ځورونې په اړه وایي چې یوری نتاشې ته تر یو پلار ډېر ورنږدې وو او خاصه پلارنۍ مینه یې ورکوله له هغه څه چې هیڅوک خبر نه دي.
ما د دیمیتریف په کور کې کلونه ژوند کړی دی. هغه له خپلې رضایي لور نتاشا سره ډېر نږدې وو. د هغوی ارواوې سره تړلې وې، په سترګو کې سره پوهېدل. دا دقیقا هغه څه دی چې ډېر خلک پرې نه پوهېږي. کېدای سي هغه تر یوه پلاره نتاشې ته د یوه نیکه په څېر ډېر نږدې وو.
یوری په دې وروستیو وختونو کې د هغو 1 میلیون قتلونو په باب آنلاین معلومات راټولول چې ویل کېږي د جوزف ستالین د 1200 پټو استازیو لخوا وژل شوي وي.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو په دې خبرونه کې د خبرو شو ریپورتونو او خبرونو تفصیل زموږ په پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې هم لوستلی او کتلی شئ. اوس هم مخکې له دې نه چې سید همایون راشي او بل خبرونه درته وړاندې کړي د ژوند رنګونه اورو.
د ژوند رنګونه
زمانم ننګیالای د غرختونو ملي لام کړی دی. مثلا متر په شپېتره بای
شي لیلامو یې څړه والی لیلامو
لکه 500 روپۍ وروړو یا 300 روپۍ وروړو شپېتره بای لیلامو یو لږ روپۍ 200 روپۍ موږ ته مزدوري جوړیږي او څه د خلکو گزار رواني حالات اقتصاد ټولو زیب ددی هرې خوانه.
ځینې خلک وایي چې دغه لیلامي شان چې کوم دی دا تاریخ هم تیری وخت هم تیر وي او دا کیفیت هم ښه نه وي ځکه لیلام کېږي څوک یې اخلي نه. رښتیا هم داسې ده
د دوکانو کې پوس کولای شي په لحاظ هغه وګوره مخه مخ درته ښکاري اوس د سیمې د بازار نه راوړل دوکانو کې 80 روپۍ دي چې هغه هر یو دوکاندار 500 روپۍ د دوکانونو کرایه ورکوي په دغه صفات باندې خرڅې نور ان شاء الله په مال کې هیڅ توفیر نشته. دا زر د ذمہ و هم دغه د سپروشان چې کم کار کوو د خلکو هم ګټه او یې موږ هم دسي یو گزاره حال د کور مزدوري د بار پیسې جوړ کو. دا خبرې نورې غلط دي حکم چې غلط کار کوي هغه دغه شیان کینی هغه بیا غټ غټ کارونه کوي.
دا مشتریان چې ځان ته راجذبوي څړه ولې راجذبوي یعنی کومې خبرې کوي؟
نور دا مشتریان چې راجذبوي دغه د ورته غکو چې ارزان وي سي خو وي سي بس دا یو اکازوي مې دا غوزنی ورکوش وي موږ ورته بس کله کله وي چې کالای جلوه په پوش به ور کالای نو برآمد او کالای یو او ویني او نومور باندې کو پاسل کې دا خپل نمونه نه لري بس کاش کپړې دي چې نه نور څه خاص نمونه نه لري.
ځینې دوکانداران بیا په دې جامو باندې د سندرغاړو نوم نږدې کنه چې دا د پلانې جامې دي دا د پلانې دي دا خو نه کوي.
نه 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 دا خبرې نشته دي دا خبرې موږ نشو کولای ولې زمون کپړه چې دا یو رقم ده لکه نازي اقبال کالی شو لکه پرون ماته چا ویل وای دا د غزل جاوید جامې دي او په منځ کې غزل جاوید غریب مړ شوی دی او څوک یې پرزانه نه جوړي جوړه منور زده تقریبا 25 کالو کاروباري زوډي روډو کې ته نه پکارې مخ درو څه پرې ما د ځان کپړه باندې نوم نه دی مخکې پر عدالت چې دا نغمه منګل کړی دی او دا لیلا مجنون کاندې دي دا هغه او دغه کاری دي خو مات زغ په لکه شرمېګم چې دختیا درته وایم
تا ول پینځه کال کیږي چې هم دغه کاروبار کوي نو پینځه کال ولې تر اوسه هم د سرک په سر پاتې شوی ولې دکان نه لري
هر څه په پیسو کیږي دکان دی وځنه موږ دغه پیسې لا پیدا کو چې د خپل کور مصرف پوره کو هغه کله په مړه کې د کله په نهر اته دغه ټول خلکو ته معلوم دی زه په دغه کلونو کار کوم زه غرمې ډوډۍ نه خورم زه هم چې ودرېږم د کور خرچه پوره کوم اته د کور خرچه نشي پوره کوم زه په خپل یو کرایه کور کې اوسېږم چې خدای گواه ده په قیامت کې زه به چاته جواب ورنکم چې دروازې مې نه لري پردې مې راکوړې کړې دي نور یو څه غټ آمد وي چې دغه نه ژوند ښه کې دکان جوړ کې یو زندگی جوړ کې موږ دغه د لاس مزدوري دی چې دغه سره پیازه او بېخه پیاز کېږي دې نه زیاتېدل.